اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سلطان سرور لتاسو نو قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د ایوی بلې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډ خبری برخه هم لرو. او په لنډ خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان د ناامنیو مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یاده شوې او اندېښنه پرېښودل شوې. خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کارکیله په سلو کې 10 زیاته شوی. پنټاګون په کندهار کې د امریکا پر پوځي اډې د روانې اونۍ برید کم اهمیت بللی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگټن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. د خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC په یو تازه راپور کې چې پرون د می په درېمه خپور شو ورکړی دی، په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړو زور واخیست او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړل، له 4 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپورونه ورکړل شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډېر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
په شهر نو کې کورونه تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنګلک، بادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړې. سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو وړي دي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ویلي له زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د روانې اونۍ راکټي برید کم اهمیت بللی. د امریکا پوځ د شنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په کندهار کې پر هغه سیمه بمباري وکړه چې د چارواکو په وینا د حمله ترې شوې وه. د پنټاګون ویان جان کربي پرون په یوه خبري غونډه کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د حملې د پام وړ ځاني او مالي زیان نه دی اړولی. کربي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان ټول هغه امکانات په واک کې لري چې امریکایي سرتیري پرې خوندي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي حمله کې په نښه شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او وړمه ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوی تازه دمه کومندو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د دې اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونه یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په 3 توغندیو ولګېدله. په دې برید کې د اوښتو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او زیان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو 2 ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کېږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه دوه توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د جو بایډن له لوړې په راوروسته موده کې په عراق کې پر هغو اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې دېره دي دیرش راکټي یا موټر بم حملې شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤل بلل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. انتونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملن په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړې چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایډن له پخوا په ډاګه کړې چې که روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترنګلی شوې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو لاندې خبری برخې ته، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو سره اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتي وازی او د تاوتریخوالي ډیر لوړی کچې چې د ملکانو مرګ جوړ له هم سره اوج تر رسیدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یو اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تیر جمعې ماخام خونړې برید غندلای دی. د لوګر په مرکز پولې اعلام کې موټر بم برید څلیرشتنه ملکانو وژل او یو سلو لس نورې ټپیان کړل. د غبرید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوی مستند کې د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
کار که طالب کړی که بل چا کړی که هرې تورستي شبکې کړی دا ډېر یو ناروا عمل ده.
جماعت نه یو درې منټه مخکې داسې یو چاودنه وشوه. د چاودنې سره تلفات هم زیات شوي دي، مالي او ځاني زیانونه زیات شوي دي. بار غریب پکې ډېر محصلین پکې شهیدان شوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو همداراست ټینګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړو لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی څو په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او دولس پولیس او اربکیان یې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړې حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. تازه په وروستیو دوو ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بېلابېلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په دې روژه مبارکه کې تقریبا د عینک د سیمې څخه چې دا سیمه ډېره پر نفوسه سیمه وه، ډېر کورونه پکښې کې وو چې ناوې ولسوالۍ مربوط ده، دا ټول خلک راوتلي دي. د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي. د دې سره تر څنګ د بولان د سیمې څخه، د بشران د سیمې څخه، د سره ګودر د سیمې څخه، د دغو ټولو سیمو څخه چې 601 شاره مربوط کېږي، د سره ګودر سیمه، د هغو سیمو څخه کورونه راوتلي دي. راغلي دي مرکز لښکرګاه ښار ته د جینو کسانو د پاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې. نو خلک د ډېر بدو مشکلاتو سره مخ دي. په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لښکرګاه ته کډه شوې. ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي.
په همدې حال کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې، خلک خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. د ارغنداب بې ځایه شوي کورنۍ وایي په جګړو کې کورونه وران شوي، چور شوي او اوس د ژوند کولو لپاره دا کورونه مناسب نه دي. چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
د شخص او ماینونو د خطر سره سره بې ځای سوي کورنۍ یو ځل بیا خپلو مینو ته ستنېږي. د شاوخوا شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخص او ماینونو خطر احساسوي، خو د کورونو د سامانونو د ورکې دعا او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپلو کورونو ته ستانه شي. د ارغنداب د بابورو سیمه اوسېدونکي سلطان شاه په جګړه کې د خپل وران سوي کور په لور قدمونه اخلي. هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هر لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمېرلې. د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی، بلکې بسترې، دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېشې هم وړل سوي.
کورونه چور سوي دي، خلکو دا وړل سوي دي، کورپچانې، غالۍ، تکان، پرشونه، بېټلې، هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ شوي، بلکې سړکونه، پلونه، پلچکونه، ویالې، باغونه، ښوونځي او جماعتونه هم ویجاړ شوي. د تابین د سیمې اوسېدونکی عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي، ځکه لارې او پلونه ویجاړ شوي.
اول دغه پل دی، دا اوس څه ولیدې چې زنانې را روانې وي پر دا لارې باندې، ډېر تکلیف ورورسېدی، په ډېر تکلیف باندې دلته راځي. او د پلان په چکا په تاسو ویني چې بېخي بېرته ورونه رسېدلي. اول زما دوه درې سوه درخته انار په مرمۍ را کار دغه وخت چې په شپږ میاشتو مو بکړی دی.
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه شته او خلک نسي کولای خپل کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ شي.
اکثره کورونه ماینونه دي، ځینې حکومت پکړي دي، ځینې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، له منځه تللي دي کورونه. ستونزې خو همدغه ستونزې پېښ کړې چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نه شي تللی. موټر پر ډېر لار باندې نه شي راتللی، چې کوي موټر نه وي سره چا موټر رو دا نه شي راتللی پر ډېر لار باندې.
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي.
من بیا ځایونه تخریب شوي دي، هغه د لویې لارې غټ پلونه چې تاسې به خبر شوي یاست، ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي، د استفادې نه دي. او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله پټاړ دي، تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب شوي دي، کورونه نړېدلي دي، د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې شوي دي په جنګ کې.
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ شوي. د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شنډوي، تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
خلکو مو څه شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي، خو بیا هم دولت توجه زیاته ده ورته. ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي، کوشش کوي چې ساحه ژر پاکه کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
ارغنداب ته ستنېدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماینونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو درو اونیو کې شاوخوا شپېته مړي او نوي ټپیان وړل شوي، چې ډېری یې د ارغنداب په ماین چاودنو کې مړه او ټپیان شوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه قوماندانۍ په دغه ولسوالۍ کې په لومړیو دوو اونیو کې د 15,000 ماینونو د کشف او شنډولو خبر ورکړی و.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبا ورسته د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکته نه تا.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کېږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د سخت ترېدو پر وړاندې د درېدو بشپړه چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپله خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډېره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډېره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. گیت ستون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستانه امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای سي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلې، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پر موږ سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامي او اقتصادي پانګونې کړي واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیت ستون انسټیټیوټ خبرونه په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرېښودل به په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې ډاکټر محب الله زغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه راته کیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی. دغه تبدیلی او تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې دا اونۍ فرهنګي خبرونه لرو.
د کابل ښار لویدیځ څنډه کې د کتاب نندرتون جوړ شو چې لس زره کتابونه پکې نندارې ته وړاندې شول. دا نندرتون چې د جمعې په ورځ پیل او تر سې شنبې ورځې پورې دوام وکړ، د کتاب مینوالو له ارکلی سره مخ شو. د دې نندارتون تنظیمونکي او د کتاب خار د فرهنګي مرکز مسول شاید فروش ازادي راډیو ته ویل په دې نندارتون کې د مرکز اتخ پرندویانو لزر کتابونه چې د ادبیاتو ارواپوهنې ټولنپوهنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل وو نندارې ته ایښي وو. د نوموړي په خبره دا نندارتون د سولې د کتاب په نوم چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او سولې ملاتړ و جوړ شوی وو. ښاغلی فروش همداراز وویل د نندارتون هره ورځ یې له یوه اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړې وه چې د نندارتون لومړۍ ورځ یې د بشر حقونو، دویمه ورځ یې د بیان ازادي، دریمه ورځ د ښځو د حقونو او وروستۍ ورځ د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو په نومونو کړې وي. شاید فروش ویل سره له دې چې امنیتي ګواښونه شته، خو دا ګواښونه نشي کولی چې د خلکو غږ زنده کړي. په غزنی کې د آلوګل کلنۍ ادبي جشن ونمانځل شو. دا ادبي جشن چې د یکشنبه په ورځ د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، غزنی میشتو فرهنګیانو پکې ګډون کړی و. د آلوګل ادبي جشن په پایل کې د غزنی مرستیال ولی ډاکټر امین مبالغ ویل د څلوېښت کلنې جګړې له وجې فرهنګ ته توجه نه ده شوې، خو له دې وروسته باید دې مسلې ته جدي پام وشي. ورپسې شاعرانو خپل شعرونه واورول چې ګډونوالو په چکچکو بدرګه کړل. د یادونې وړ ده چې آلوګل ادبي جشن لومړی ځل په 1990 کال په غزنی کې جوړ شو چې سږ کال یې د نمانځلو څلورم کال دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت د څلورو ځوانو لیکوالو فرهنګي کارونه وستایل. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویل د ټولنې وده په کتاب او مطالعې پورې تړلې ده، خو په افغانستان کې د کتاب لوستلو فرهنګ پیکه دی، نو ځکه باید ځوانان وهڅول شي چې مطالعې ته مخه کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هغه ځوانان ستایي چې کتابونه لیکي او د فکر په تولید کې برخه اخلي. د کتاب ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په پای کې سمیا رامش، ریحان رها، سید شینواری او دستگیر فرهود ته د تندیس په ورکولو سره د هغوی فرهنګي هڅې وستایل شوې.
په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډېره کېږي چې نیمګړتیاوې پکې ډېرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې یې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لومړی دار ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی؟
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسې کار روان دی چې په دې ترڅ کې لومړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو، بیا تر هغې وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخت کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړي نه تر دولسم صنفه پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنفه پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنفه پورې کتابونه هم تعلیف شوي دي، خو اوس یې یوازې مسودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سمونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي؟
د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د 150 تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسې په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنی کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډېره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډېره بریده معلومات محوره یا پر پوهې متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډېره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتا د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې وده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطۍ پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه و، حتی تعریفونه، هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه و، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمي نثر په معیارونو برابر و. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي، او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسو د پخواني نصاب نیمګړتیا ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوي په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپیټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه، چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي. اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي. بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي. او بل د ذهنیت برخه یا د اټیټیوډ برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل یې هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزابه کیږي، دغه باران با هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوهه شوه. اوس
د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې د بخاریو په دودراو کې فلټر ولګوي د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو او اوس چې دی دا پوه هم لري مهارت هم لري چې څنګه یې وکړی. اوس دوی باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي ورشي او فلټر هم واخلي په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري لکه استرالیا، نیوزیلاند، کاناډا، امریکا، فنلند او دغسې ځینې نور پرمختللي ملکونه دي، د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پای پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات پکې راشي چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خو همدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه پکې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړی والو په ډاډه زړه بنګړی خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یوه ناامن ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړی والی نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړی والی بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولی به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړی والی په غزنی کې ډېرې زیاتې وې او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړی والو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بېخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سي به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړې چولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالي به ډیری خوش اخلاقه وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپل دې شاهدان وو چې کله به بنګړیوالي راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچ ورته فالبینی ورته وایي، دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې به بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقي نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري یې کړې، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، د لرغونپوهنې اړوند کتابونه یې لیکلي، خبریالي یې کړې، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې یې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم که غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبوعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونو چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لیسانس بکروریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لیسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستې، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه کړی دي. د نهشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په 1944 کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د 1944 کال نه وروسته د اهل مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي. نو داسې و پسې راشي، مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او غی لدا چې ما د په هانواله او په هاندې رتبه می درته اکیډمی علوم نه کړی او بل خوانه دار واخات استاد روحي روحتکاوی داغه په وخت افتخاری غړی د اکیډمی علوم ما نشرات ټول ما ته مفتلا کړ فهمدا د اکیډمی علوم ترار چې باستان شر د کوشانه تر بینوی مرکز کې زه علمی منشوم نو بنا اند باستان شناسی ته هم لا و تړل او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه 150 نه زیات اثر دي او چاپ شوي چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدودو کې زما چاپ شوي د ترجمو په حدودو کې د اهتمام په حدود کې چاپ شوي دي.
استاد که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي.
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د 40 نه چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري او هغه ته د زامنو نمونه څه چې نمونه دي نو په دغه حساب درته زه ویم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي ستاسو وخت هم نیول کېږي نو هغه فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي داستاني دغه هم لرم مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي مثلا د مثال په توګه باستان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جلدو کې معرفي کړي دي چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي او په مستقل ډول مې د مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتېر شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وم نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزردفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکانو دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللي یې
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه داده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي خو ما درته عرض وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم مثلا دا تبدیلی دیدی وای د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سوز د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوم زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګال زما د طب سره څه مګر زه شرایطو ته سره اوسم چې پنځه ته جزایی ورکړه لیوای سواب ته کماندو ته لیوای سواب کماندو د ګرځیز ته ورکړه زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور ما په طب کې بس تحقیق کړی دی که نه په نورو رشتو کې هم داسې مثلا زه کتابدار شوم په حربي پوهنتون کې شاپور احمد زید خدای وکړي چې کتابدار امیر شو ما خو کتابخانه نه وس یو ګودام ما په کتابدارۍ کې هم یو رساله ولیکله یعنې زما ژوند دې ته زه مجبوره کړم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانسوري نظامي چې په افغانستان کې زه په صراحت سره ته ویلی شم چې هیڅوک پرې نه پوهېږي په سانسوري نظامي او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاسب ما د سانسور نظامي مقرره ولیکله په وزارت یادیې کې مې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نفاسه چې سانسوري نظامي اوس هم څوک پرې نه پوهېږي هغه وخت کې پوه نه پوهېږي یعنې دا زما ژوند دی چې زه دې ته مجبور چې هلته مدیر د سانسور نظامي وم او مجبور زه د هغې کې کار وکړم همدا چې زه هر چېرته شوی یم ما هڅه کړې چې مثلا باستان شناسۍ کې ما خو د باستان شناسۍ پوهنځی نه دی لوستی که نه او مخکې به مطالعه هم نه لرله مګر زه ولې باستان شناس شوم خوشبختانه هغه دا دی چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسېدل زما دا دی ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولی دی نو دغه ایم ما په دې خپلو هڅو باندې د دې خپلو علاقه مندۍ باندې د خپلو زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفری مفری میں نہ رہے ٹور ورک پر کتاب و کتاب لکھ میں اختما نو فکر کم سے زمادہ نہ قصہ چلک شاہ جرا پشوی یوا دی علت پمجی شکمان جی
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مکول شاعری مکول چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیم نه هغه وخت چې شی عسكر لپاره اجازه دا و چې کې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی میں نا دادا شی نہ ڈالے دلے نو ما گو چھ ماں دلومڑی دل پارا پا مشاعروں کے دا مشاعرے پخلا پشتنستان مشاعرہ بوا پخلا پر آدمی کی بذائی کے وسنی تعمیر کے افغانی کے نہ دل تب ظاہر دلا ماں پخلا آواز پجوندی تو گوانے راکو نو بنا آن آتا فنگر اٹھے قدر ہو ماں نو بنا آنا خل کچھ نہ زول ماں اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې هیڅوک قصه کې نه دي که نه نو لږ شان متاثر کېږم من ته زما عرض دا دی چې موږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که ات څنګه یې مثلا که زما نه هر څوک مخکي زه په خوشحالېږم چې هغه زما نه مخکي ځکه د وخت قضا ده مګر د دې په خوا که خو دا څخه زما احترام ولري که نه
استاد که آخر کی یو شعر راته وایې
دا شعر سلیم د شعر په اقتفا دی سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوږ شوی شاعر و زلپې خپرې کړه مال خوب راځي زلپې خپرې کړه مال خوب راځي تورې تیرې کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د بیلتانو له شوګیرو ستړی یم د وصال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ڈڈی سوری کڑی راتا روزانو ڈڈی سوری کڑی راتا لیچی پستے کڑا مالا خوب رازی تریخ انتظار میں خوب لستر گوڑے تریخ انتظار میں خوب لستر گوڑے پورا وا دیکھا مالا خوب رازی د پلوشو پگے کے وا میں چوا د پلوشو پگے کے وا میں چوا ویخیر وگ میں کڑا مالا خوب رازی سبا تلن کے پگد سفرم سبا لن کے پگد سفرم لنڈے کسی کڑا مالا خوب رازی راستہ تو مخ چراغ دے بل بھی خیر دے راستہ تو مخ چراغ دے بل بھی خیر دے او تچ ڈیوی کڑا مالا خوب رہ جی او تچ ڈیوی کڑا مالا خوب رہ جی
ڈیرا مانا نوستا
تا سنا ہم مانا
رادیو مجلال آزادی رادیو سخاوری انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پختنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ وو انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلۍ سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه، عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کیږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غری واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل را پسې مړ دی خو هیڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیوه. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخکی، یعنی د 1320 مریض کال، د غوایی یا سور میاشتې په اتمه نیټه، شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ارواښاد ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو ښکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخي سینو کې ګلالي بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږده چې دا شنو جلګو کې وځغلی، پیغلې د هوسیو د دامان په لور، واړوي پیکي د شنه اسمان په لور، وخاندي راتاوي شي، مستي وکړي، ورغړي نخري وکړي، خوښي وکړي، پام کوا ماشې ته ګوتې مه وروړه. ایخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږده د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلي باغ کې د سپرلي بلبل، زموږ د خمارونو شرابي بلبل، پریږده چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشیتا گوتی ما وروڑا. ایخ کاری اشنا در تا سلام کوم، گور دا بی جبی مرغان مولا، نچه کم ورد بچه بی مورشی، تا هم گور پلاری او بچه لره، پیغل لور خیست زوی گلاله لره، درد لره، ارزو لره، زرگه لره، نو ایخ کاری اشنا در تا سلام کوم، پام کوا ماشی تا گوتی مور وڑا، پریگ دا چی دا سپینی مرغی والو زی، لاری شی، جوڑی جوڑی گلو نشی، خکولی شی، خیست شی، امیلو نشی، واخلی پا وزرونو که تنکی بچی، او مخیسینو که گلالی بچی، سپینی سره مخو که زرکنی بچی، پام کوا ماشی تا گوتی مور وڑا. درنو اوریدونکو د دیونی ازادي راډیو مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لگی لگی فضا کے مبدل داد گلونو ما شمانو زانگو دسرو بادونو پڑیر موت روئی داد نازونو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ما خڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی زمون پکلی کی شرم جوڑوئی
Our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world of ours needs not to be stained by your filth. Needs not to be stained by your filth.